ساعت 9 مسابقه اختصاصی هم خواهیم داشت با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در رابطه با بازی امروز. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعت دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. رضوان سلام استاد.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. د فوتبال لوبه د افغانستان په 2 بجو پیلېږي. کوریدونکو ته وایم چې تر څو هغه هم یو
ساعت 3 به وخت افغانستان،
یعنی مازیګر په وخت تقریبا
خبرها خواهیم داشت.
افغانستان د ملي تیم د کامیابی په هلو دوستانو د یو ساعت خبرونه زیاتره برخه ازادي راډیو مجله ته څنګه شوې ده او تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ اوړي. خو په کې د افغانستان په اړه ورستی ریپورتونه هم اوریدل شي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې قاسم سولم له وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په ډیر ولایتونو کې وسلوال سخت ځپلې دي. د تاجکستان سرحدي ساتونکو وايي افغان وسلوالو د سړک جوړونې غدوه کارکونکي خوشي کړي چې تیرونی له پولیا غاړي يرغمل شوی و. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان چارواکي وايي هغه ترستان بلمنځ یو چې د یک شنبه ورځې په ځانوژن کې چاودنه کې لاس لري. د همپور خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډیر ولایتونو کې په روسي عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلې دي. نوموړي په دې لړ کې په ځنګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل دا عملیات به دوام وکړي. شغلی ستانکزی د څرګندونې په کندهار کې 215 اتل قلوردو د لیدن پر مهال کړي. په هغه خبر پانه کې چې د دفاع وزارت رسنۍ تاسوولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د دې قلوردو کارونه وارزول، له سرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د امنیت قمندان پرون ازادي راډیو ته ویل چې د تجهیزاتو د کمی او د مرستو د نه رسیدو له کبله ارسوي چې څو پوستې وسلوالو طالبانو ته خوشي کړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکو وايي افغان وسلوالو د سړک جوړونې غدوه تاجک کارکونکو خوشي کړي دي چې تیرونی له پولیا غاړي په یو برید کې يرغمل نیول شوی او ځان سره افغانستان ته اړولی و. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویاند ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله ساتو او یو شمېر با نفوس افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید مسؤلیت سیمیزو تاجک چارواکو د نشه یي موادو پر اغو افغان قاچاقبران واچولی چې د تیر جمعې په ورځ په تاجکستان د چې د تیرې جمعې په ورځ په د تاجکستان په جنوبی سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم شارګوټي کې کړی و. تاجکستاني چارواکي ډېر کله د نشه یي موادو لاغو قاچاقچیانو سره د نشتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه وراوړي. پرون د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسکونه اوسیدونکو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل سو. وژل سوی کس درویش کلن دی چې د بګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې ورباندې ډزې سوي دي. د پروان یوه امنیتي چارواکي رسنۍ ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر څلې ته د نه ورنږدې کېدو خبرداری ورکړی و او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړې. د پروان په مرکز چاریکارو کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل سوي په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. د پاکستان چارواکي وايي هغه ترستان بلمنځ یو چې د یک شنبه ورځې په ځانوژن کې چاودنه کې لاس لري. په لاهور کې دغه چاودنې شاوخوا اویا کس ووژل او 300 نور ټپیان کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره ورځ ملت ته په خپل وینا کې ویل اجازه به ور نه کړي چې وسلوال زموږ د خلک له ژوند سره لوبې وکړي. شغلی شریف ویل دا د پاکستان د 200 میلیونو وګړو هوټ دی. نوموړی ویل د پاکستان پوځ به د سختري جو د پناځایونو پر ضد عملیات وکړي. په لاهور کې له دې حمله وروسته نواز شریف متحده ایالاتو ته خپل سفر لغوه کړ. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې په بروکسل کې د تیرونی د خونړۍ بریدونو سره په تړاو تورن و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته رسېدلې ده. تورن کس له بریدونو 2 ورځې وروسته نیول سوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نور نیول سوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر سوی دی. د درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور یو لړ عملیاتو کې نیول سوی دی. د لاروشانه نه ده چې دا نیول سوي کسان د مارچ د 28مې نیټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. همدارنګه د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي دی چې د بروکسل د بریدونو څلور نور ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړی. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته ورسېده. د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د روسیې د انټرفاکس او آر آی ای نوویستي خبري اژانسونو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان له خولې ویلي چې جان برینن همدارنګه په سوریه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. انټرفاکس خبري اژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اولیګ سرمولوتوف له خولې ویلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړې، خو مسکو ته د نوموړي سفر د سوریه څخه د روسیې د ځواکونو له استلو سره تړاو نه لري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې جان برینن رښتیا هم د مارچ په لومړۍ کې مسکو ته سفر کړی و. رویټرز د دې ویاند له خولې ویلي د دې سفر هدف دا و چې له روسي چارواکو سره په سوریه کې پر اوربند له موافقې وروسته د دې اوربند په ساتلو کې د روسیې او د اسد رژیم د همکارۍ پر ضرورت ټینګار وکړي. او روسي خبر دا چې د آذربایجان ستري محکمې د بشري حقوقو د مشهور مدافع وکیل انتظام الیوف د بند په ونیم کلنه جزا کې تخفیف راوستي چې امکان لري لمخې له یو کال زندان تیرولو وروسته نوموړی خوشی شي. د آذربایجان سرتي او بخشي د آذربایجان ستري محکمې پرون وروسته لاغي د الیوف د سزا د زندولو امر وکړ چې د نوموړي مدافع وکیلانو په دې سزا کې د تخفیف غوښتن وکړه او ویل چې الیوف روغتیایي ستونزې لري. در پنځوس کلن الیف په 2014 میلادي کال کې د غیر قانوني سوداګرۍ د مالیې د نور کولو او له دندې د ناوړه استفادې په تور ونیول سو. نوموړی د 2015 میلادي کال په اپریل کې په زندان محکوم سو. انتظام الیف پرله پسې پر د لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي دی چې دا تورونه د سیاسي انګیزو له مخې پرې لګیدلې دي. د آذربایجان حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو او د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو او زنداني کولو له کبله د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو له خوا تر انتقادونو لاندې دی. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سورمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د دې خبرونه زیاتره برخه رادیوي ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې پکې د افغانستان پړې او مهم ریپورت راخلو. په جرمني کې د افغانستان سفیر وای زرګونو هغه افغانانو چې په دې روسي او کې جرمني ته رسیدلي او د ژوند شرایط په تنګ شوې دي برته د ستنو دو لپاره دوی ته مراجعه کړې او د سفر اسناد ترې غوښتي دي. په دې اړه اجمل اند ریپورت برابر کړی دی.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسولګرۍ ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق هم دراز ویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپل خوخه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمنی کې افغان سفیر همدارنګه وایي افغان لوري له جرمنی سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپل خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستنه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نو مولې ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپل خوخه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري استلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضی هم رد کړ چې کوندل جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی وی ویل په 2015 او 2014 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې لمخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلن روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او وی ویل
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار است.
تکل شوه دا یو تفاهم لیک پاره زموږ خبرې اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پوری نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو پاره خپلو کې چلن کړو. د افغانستان د کډوالو او سندونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوښه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عمل کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو لمخې دي چې دوی ترې راستنیږي. ښاغلی حیدرزی په دې برخه کې راستنیدونکو ته دوه ډوله مرستې یاد کړې.
د سره سره چې موږ د سفر اسانتیا ورته برابرو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیا ورته برابرو، چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او د بعض نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته میشت شي.
د ازادۍ رادیوئی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر هیواد شپون سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
اوس په دې خوشاله یم چې خپل ځمکه می شعر ته پیدا کړی ده.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول په باره کې راته غږیږي.
خطبي خبر دغه کوچی ته په دغه سیغره کې بیا خوسن دغه سنجلۍ او دغه ځوان لیدل دایره نمون کې
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پایل صفی الله ستانکزی د اونۍ په فرنګي خبرونو کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوې لمریز کال په لومړۍ ورځ 22 تنو نومیالیو لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. په هغه غونډه کې چې 1495 کال په لومړۍ ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه، په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په حق خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادانو وو، ویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناک خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکی د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګندې کړې چې زه په خپل ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي، تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. د تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی لنن څخه دوه اتیا کاله له مخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او څو کال د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړې، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري یې هم کوله. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندید او دا نقش به په دومره مهارت لوباو چې چا به دا نه احساسول چې ګواکې د تمثيل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسید او د کب د میاشتې په 9 له فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبي وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله لمخه کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون پتان د ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ، او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګران هیواد شپونه، استا له پیژندنې به را پیل کړو. دغه راته وایي چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه نوم دې هم هیواد شپون دی، او که زموږ اورېدونکي ته لومړی خپل ځان ور وپېژني.
ستاسې مننه کوم برګور صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلی. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي، او هیواد مې وطن هم دی، او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی. او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی، مې ځان ته خپل وټاک. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم، او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلی سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسې ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کسی خلکی زیات وځپل. نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلی سیف الله ته، او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم. او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنه څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول، تاسې دلته کلی سیف الله ته راکډه شوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړه؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځ اخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونو شاعر کړم، زه د وطن زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا ولس یا اتلس کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات په سول، د دې فکر کوم اوس 15-16 کاله کېږي، نو هغه وخت خو به ته لا هم ماشوم وې، تر دې به هم ماشوم وې. نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل، او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی ته خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله ته ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې ښخ و، هغه په زخمونو کې ښخ و. او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول، زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما د
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درده ډکې دي. نو که خپله یو غزل په دې برخه کې راته ولولې، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چیژدمه ورختا ورختا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه. او ځینې وپوښته صحرا ته باده ورشه، خاوري شوي دي کښته دی زما پلونه، او دغه شګي له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګي له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه. او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښې دي بیا پلونه
ډیر ډیر اعلی. نو درته چې زده کړې کړې دي تعلیم د ترکمه ځای رسولې؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و. خو یو سال داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته ژوند لږ راته ګران شو، نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو، نور زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو، د یو شاوخوا 13 کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر 30 کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومیږي. په دغه تانده ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه؟ شاعري د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاسي فلاسي مکه دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوي کنه؟
بلې، دا چې زه دلې راغلم نو هلته خو دومره تجربه نه وه زما، نن په شعر دومره پوهېدم. دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه، نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلد وم ورسره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې ښودل، دوی و چې ته لیکل کوه، نور ته هېڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ زیاته گزاره کوي چې زه خپل شعر خلکو ته رسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی.
او شاعري لږ کوي که ډېر؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدوري اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدوریو، نو شعر لیکلو ته هم وخت باسې کنه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم، له کاره راشم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغې وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم، کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم. خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم، او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، وغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا 10 غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تا سره ملګري سو. نو په فیسبوک کې به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اېډ وي، څه فکر کوې هلته چې کله شاعري خپره یې یا د نورو شاعرانو شعرونه لولې، هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مو سره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ویوي چې زه محمود ایاز یم. نو ما خو پېژنده، ما خو لوستی وو، کتابونه مې لوستی وو. بیا ده راته ویي چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده، او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، 10 غزلې ما ستا انتخاب کړي دي. زه غواړم چې ستا غزلې په کې چاپ کړم، زما نه یې اجازه هم غوښتله او زه یې خوشحاله ولم. نو بیا زه دومره زیات خوشحاله شوم، دومره زیات چې هغه وخت زما ډیر بل رقم احساس و. هغه وخت کې زه دومره زیات خوشحاله شوم چې بېخي خبره مې کوه. بیا یې مجله ما ته راواستوله، مجله مې ولوستله ومې کتله، بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه، خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي، هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه. خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړ، اوس بېخي زیات داسې شوم چې د چا خبره بېخي په سور کې شوم، او لیک ته یې نور وهڅولم. او فیسبوک که څه هم ګټې لري، نو عمره تاوانونه هم لري. په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه، زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ، او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی، هغه کې دومره خوند نشته دی. نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي. دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه، په دې سړی ناکام کیږي نه، خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي. او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی، او دا یو فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده، نو دا یو ښه کار نه دی. او دا لیکونکی وژني، او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندی کېږي هم نه، که دی ډېره خواري وکړي.
او درته چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې، د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي، تا ته رارسېږي څنګه؟ آیا کتابونو مطالعې ته وخت باسې که نه؟
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده، هېواد ادبي یون په نوم باندې، د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره. دلته موږ خپل هم زیات کتابونه چاپو او شیری ټولګي چې کې میډیا کا د ملګرو په مرسته باندې لکره شینه لپیخور نه او ما تر اوسه پورې په خپل پیسو کتاب نه دی اخیستای او د ملګرو د خدای قدر وکي دا ملګری دي چې ما ته کتابونه راستوي افغانستان نه هم راستوي او د پېښور کراچي او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي
په اوس حالت کې ستا شعر پر کوم حال دی یا ستا چې کوم د شعر یو څه ناڅه طرز جوړ شوی دی فکر کوي چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اخیسته او آیا په شعر کې به د پر روان وخت کې څه بدلون راشي کنه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو کوم جالب پختنه ده ګوره شعر ډیر پستا لهجه ده ډیر خوږه لهجه ده یو اسلوب دی کنه ځمکه لري شعر نو زه ډیر وګرځیدم ډیر زیات وګرځیدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځانته یو خپل ځمکه پیدا کوم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله در سره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپل ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کوم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومېدل چې دا شعر ډېر سره بل رقم دی که نه تصویرونه یې بیل بیل درلودل هغه وروسته چې کوم تصویر دی کوم ځای ته د شعر بوځي هغه به ډېر بل رقم و که کاروان ته وګورې نو چنار کوترې داسې چینې غاټول داسې توري به یې کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکمه د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې یو بل غزل هم راته ولولې بیا به څه خبرې وکړو
غزل دی وایي چې لمودونه مې یو وران تصویر نیولی لمودونه مې یو وران تصویر نیولی خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی او دلته هر څوک دې له ځمکې وېرېدلی دلته هر چا د اسمان تصویر نیولی او زه یاغې تندې اخیسته یم مرمه تا مې مخ ته د باران تصویر نیولی او بیا مرګونه په غورځنګ شول بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی او زلفې وروړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی
ډېر ښه شپونه ګله شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای شي دا وخت په زرګونو شاعران وي که زما او ستا په عمر ځوانان که ما ورته یاد کړو د هغوی شمېر هم کېدای شي زرګونو ته ورسېږي خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي تا په دې دومره تاند ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته شوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی څه فکر کوي چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم لیکي خو کم داسې ځوانان وي چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي شي او بیا ښه شاعري وکړي
یاره دا یو زما په نظر یو واجبه پښتنه ده د دې وطن د دې ټولنې خلک چې کوم دي دا زموږ پښتنه ټولنه چې کومه ده زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وای کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده دومره
او هر درد اظهار غواړي
او درد اظهار غواړي نو په کار دی چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دی چې دوی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي شعر چې کوم دی شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی خواري هم غواړي شعر داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کینې چې بس دا الهام دی یا دا ماته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي که نه داسې هم نه ده د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره، لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي، نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال، دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی، دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده که ته د کاروان شعر راواخلي، بله خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که د حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټکي، بیا تا ته هغه نوي پیغامونه، نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي، په یو بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، د هغې تصویر، د هغې موضوع، د هغې. نو په کار دی چې سړی په یو خپله ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم، چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوي، او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت هم لرئ په روان وخت کې؟ که نه،
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده، او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی. خواري کومه چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کړم. او اوس چې کتاب چاپومه، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتوري سندرې، دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي، هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم، خو لږ یې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړم، په خپل انتخاب کې بیا به یې لیکوم نقادانو ته، ټولو ته واستوم چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یا لیک کې څه ژوند نه وي، دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی، خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولول. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولول که نه، بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي، خو فلحال راسره نشته دی، خو غزل به یو غزل به درته وایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي، هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی؟ شپون دی، خو بس پاڼې پاڼې توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شاهزاده، اونه و یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې لرلې، او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي و، او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و، او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د آشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دیګ کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزادۍ وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو 15 کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزادۍ اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بېرحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلېږي. شهزادۍ له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دي. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسېدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده. وما ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړي ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو، دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تمامه وي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته را وغوښتل. او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشی کړي. د پاچا امر سمدستي عملي شو. سموده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کې شیرینه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشی کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. د خدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشرۍ ورور ولید، ورته وی ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغړلې یا بل قیمتي شی ومومې، موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ، په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه. خوشی څنګه لسترګو پناه شو، دا نورو هغه ځای پریښو د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان وو. چې څلار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مرغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حد خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور را ورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مرغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې وتړي او را روانه کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کې ناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې ورستو کې مومن خبرندوی ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدی انځور کړی. د احمدی دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاتې کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدی سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدی صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکۍ درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی ده، ډیر زیاتې مبارکۍ. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکۍ درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډیره مننه تاسو ته د راډیو درنو اوریدونکو سلامونه هم لیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکۍ مو ورته وایم.
د دې ناول پیسې کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده، ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره سته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغه علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدی صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دی. غزنی چې د نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې پکې، بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده. او دا خلک هم دي د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي د کوټې لور ته، او دغسې تر سیند دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی. البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ ته تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و ټول غرونه و، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلی دي. خو کله چې مې دغه ناول لیکم، تر هغه مخکې ما نورستان د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نوی و. هلته په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. په اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وسې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مو یې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله و غالک، همداسې جی سفر کوي ترې راته پورې. په رڼا ناول کې تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي وځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي. او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولای شي؟ تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې مکتب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسی وچکالی د سپیره کړی ده. کله واځ د غزنی سپیره راغونه را واخلم، یو څو ونی را واخلم، یو څو سپیره غرونه را واخلم، د په یو یا دوه ناولونو کې شرازی نه وي تصویرونه لري. خو که دوامدار سی، بیا فکر کوم چې دا به غد لوستون کې زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نور ځایونو نور تصویرونه هم را واخلم. فرضاً په دغه زرو په ناول کې مخته لیکل ما فکر وکړو چې راځم دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول، تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه ولیکلي. نو نوي ځایونه چې یو څوک لیکي، هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخ ته یو څه پام کوم.
یو درد په دې ناولونو کې مو تاسو یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي، کنه او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستې دي داسې دغه درد احساس کړی دی، خو یا د مینې جنجالونه یې یا دغه کلتور په حساب باندې چې موږ خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوئ چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل تر ډېره پورې، او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کاله مخکې چاپ شو، په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. نور ځینو ملګرو فضل ما تلیفون کړی یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل، تنزیه اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه کو فکر واخلم. بله خبره دا ده نه پوهېږم دا به دماغ کمزوري څه به یې زه خوشالونکې صحنې ډېر ښې نه سم لیکلی. تراژدي صحنو کې بیا یو څه ملاس چلیږي، یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري د طبیعي خبره د سپار چمن تاثیر کړي، ما به نیم تاثیر کړی. تراژدي یا دغه صحنې څه یو چا فرزند خوښنوم کې څه صحنې داسې موږ دایم ورسره مخامخ کیږو، په همدې کې ما طبیعي والی معلومیږي. او البته دا په دې معنا هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوم کې لیکنې وکړي، خوښنوم کې لنډ کیسه ناول نه ولیکي. خو یو خبره ده، راپوهان وایي خوشالون کې صحنې سدي هغه د خلکو د ذهن ډیر زروزي، او هغه خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کیسې دي هغه تر ډیره وخت په ذهن کې پاتې کیږي، او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره اندا یو 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 قوي اړخ، یو قوي پوینت لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هغه کیسه مې او بل خبر ته د وس خپل چې ما څه لوستې دي له پخوا راځي، مثلا د موج دغه د ملیندار دغه نکونه دي زیاتره ګوره خوشنمون کوي پای لري، خوشنمون کوي کیسې دي وتروسم فیادی. شاید ما په ورکټوب کې په نوې ځواني کې ځواني پایل کې ډیر دغه سیاغم لوسی، مثلا دغه سین ناول نو لاندې کې سیمم لوسی چې هغه طنز وب کې فرزن تراژدی نه وي، خو هغه ایمان دی پیاد، خو هغه سم پیاد چې هغه تراژدی تراژدوالي ارخي قبیمو. نو شاید دغه علت هم کې دا چې خو زبیا په دې قطعه یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري که کوم موضوع فرزن تراژدی کې سکه شرازي هغه سی ولي کې کنه بارخ سی باید ولي کې.
احمدی صاحب کامران چې ده د ناول هغه مرکزی کرکټر ده، دی بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغه چې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړی، خو د ضرورت ره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ کې هم ورک سي له چانه څوک په مشکله پیدا کوي، او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا سانه به څنګه یې تاسو چې لیکله دا مزله تلویدلې و چې داسې یو شی به اوریدونکي در سره ومني؟
دوی وار له واره چې کله د غزني تښتي هم دغه کامران زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي ځکه چې د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کیږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده سوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې هم دغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت شپږ و کاله مخکې دا نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا تکړه نجار هم یې، هلته دی کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقې ما جوړ کړی ده، هلته د تروري بیا د ترور کړه ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کیږي، دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرزن یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې، هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه دار دي، نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو دا سی وار لاره یې نه سی پیدا کولای، دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یالته پیدا کوي. بیا بل هغه چې ما فکر اوسه دلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللی چې هلته هیڅ کوم کله نه وي، هیڅ څوک نه وي، یوازې هغه ځا طبیعت یو ځنګل یو غرونه. نو بیا یو کوچای د مالدار دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر ورخطا کیږي، د انجلۍ هم ورخطا کیږي. نو بل اخره دوی هم هغه ځای هم بدلوي، لغه ځای بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې انجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دغه کامران خپله په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله د هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنې دوی پیدا کېده ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی طوطي هم شامل ده. څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم، په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو، نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کیږي او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل او د لرګیر اخیستې دي او وروسته بیا جلی سي او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي او دای ورسل د سي دغه باد او باران یو څکراریږي. د یو توتی پیدا کوي چې هغه ځال در الویدلای ده، هغه جلی دانیم ډیر غټ دی او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کال په دغه ځنګل کې نورستان په ځنګل کې یوازې وو او له هیڅ شسرم د خبرې نه دی کړي او د دیار واپونې لاړخم وای دغه یوازې کسان سي بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتي له ده سره بلد سي یو څه وخت وروسته او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي. توتي هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرح هم یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپله انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیانې پیدا کړم، ډیر اسانه ده او ډیر عالي رسامیانې یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول چاچل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې، د بل چا په حق به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې دغه د روسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي مو وکړه، به نظر د غوښتلو لپاره هم د ملګرو سره، د خلکو سره فیسبوک شریک کړه، ډیرو خوښ اس په هغه وسیله مې ورته انتخاب کړه. تر دې مخکې هغه ځان سیم زرو ناول دغه ته مخ په نقاشي کړم.
ډیر زیاته مننه کوم ده.
لا تاسو نه مننه، ومنسب ډیر مننه.
زبر تپا تیار کزار شکنه.